دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن دا سه شنبه ورځ ده د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 13مه او د 2014 میلادي کال د نومبر 3 منیټه ده د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هر کله کوم زما خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو څخه د مخام تر و بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل ولایت نظارت خانه کې بندیانو ته ویل دي چې دوی بی ګنای د حیثیت اعاده به وشي ترکی چارواکي وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې نه افغانان وشل شوي د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډ شرمن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرسته مرستیاله وټاکل شي بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت نظارت خانه ته ورغی او د بندیانو په حال احوال پوښتنه وکړه د ولسمشر له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د بندیانو ستونزې واورېدې او د عدالت په پلي کېدو یې ټینګار وکړ نوموړي بندیانو ته ویل که چیرې ستاسو بې ګناهي ثابته شي د حیثیت یاده به مو وشي اشرف غنی چې د شورا په ورځ د بندیانو لیدو ته ورغلی او هغوی ته وویل
دا دلیل امروز آمدیم که امروز روز
عاشورا روز دی وای زنن په دې خاطر راغلم چې نن د عاشورا ورځ ده هغه ورځ چې څوک باید پکې د بی ګناه او مظلوم یادونه وکړي دا د دعای و باندې د زموږ تاریخ مختوی کله چې ظلم او بی عدالتي وي ټول نه ګډوډي لا ولسمشر سره په دې کتنه کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال او د کابل ولایت امنیتي قمندان هم ملګری وو ترکی چارواکي وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې په یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نه تنه افغانان وشل شوي په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثره افغان پناه اخیستونکي وو رپورټونه وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې څلیرویشت تنه سپاره وو او غوښتل یې چې اروپا ته په غیر قانون ډول داخل شي او د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې تیره شپه د یوې بمي چاودنې له امله درې تنه مړه او دوه ویشت نور ټپیان شول د پکتیا ولایت د ملکي روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین ازادي راډیو ته وویل ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د درې تنو حالت نازک دی د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی ریپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق انبار ولایت کې د سنیانو لږ تر لږه شپږ دېرش تنه قومي مشران وژلي د البونمر قومي مشر شیخ نعیم ګودو وایي بنسټپالو د دوشنبه په ورځ په راسلما کلي کې نهه ویشت سړي څلور ښځې او درې تنه کوچنیان وژل د سیمې خلک وروسته له هغې دغه کلي نه تښتېدلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالو د هېد ښارګوټی ونیو د البونمر قوم خلک د عراق د حکومتي ځواکونو تر څنګ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېږي د استانبول وی محکمې د هغه 216 دیرش پوزي افسرانو محاکمه بیا له سره پیل کړ چې د ترکیې د حکومت درا پرځولو په کودتا تورندي د دې افسرانو بیا محاکمه د دوشنبه په ورځ روس لاغه پیل شو چې د ترکیې د اساسي قانون محکمې په جون میاشت کې د تورونو کسانو لومړنۍ محکومیت لغوه کړ په 2012 کال کې له 300 زیات برحال او متقاعد پوزي افسران هر یو د شلو کلو بند په سزا محکوم شوی و د ناتو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډلیف وایي د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات د سپتمبر د 15 تړون پر خلاف دي او د وزي په ښه کېدو کې به مرسته ونه کړي بریډلیف د دوشنبه په ورځ د پنټاګون خبري کانفرنس کې ویل روسیا لا هم د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته مهمات ورکوي او دوی اټکل کوي 250 او 300 ترمنځ روسیا عسکر د اوکراین دننه دي د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډ شرمن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل شرمن به د دې وزارت د سیاسي چارو د مرستیالې دندې ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان له مخې شرمن د نومبر له دوهمې نیټې څخه په دندې ګمارل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلم برنز پریکړه کړې چې اپریل میاشت کې به تقاعد شي او د امریکا متحده ایالاتو دغه هیوادونو اتباعو ته چې امریکا ته د داخلېدو لپاره د ویزو اړتیا نه لري هیواد ته د داخلېدو لپاره د پښتنو او اسنادو د کتلو نوي مقررات وضع کړي د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جیخ جانسن د دوشنبه په ورځ وویل د زیات شمېر اروپایي هیوادونو په ګډون د اته دېرشو هیوادونو اتباع چې امریکا ته د داخلېدو لپاره د ویزو اړتیا نه لري باید چې د پاسپورټ او اړیکو په ارتباط نور معلومات ورکړي دا خبرونه او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل
Thank you. دا هم د افغانستان د نستورو چارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالی ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 15، په هرات کې به اسمان ورځ وي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 23.1، مزار شریف کې به اسمان ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 24.1، په جلال آباد کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 24.4.
خبرونه او د هوا د حالات اټکل مل ساتي رادیو نو اوریدا تفصیلی زموږ وی پانه کیم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانه پته ده. د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت نظارت خانه ته ولاړ او هلته بندیانو ته وویل ک بی ګنای د حیثیت ادب مو شی په دې اړه به رپورت درته وړاندې کو. د ترکی چارواکو لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې استانبول ته نږدې په سمندر کې د وی کښتۍ په ډوبېدو کې نه افغانان وژل شوی دي. د کندهار د مرسیال والی عبدالقدیم پتیال جنازه د دې ولایت د پانتون په د مشایرو په دیره کې خاورو ته پرون وسپارل شو. دا کندهار یو شمیر فرهنګیان په دې اړه سوي پام دی نیم ساعت خبري مجله کې درته خبرو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د څارویو د روزلو او پاللو پراختیا او د دوی د قاچاق مخنیوي ته تدابیر نیول شوي. له دې تدابیرو مو هم خبرو که وختو د سیمې او نړۍ د مسلو په ترڅ کې به د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون غوښتونکو د وروستیو انتخاباتو په اړه نړیوال عکس العملونه درسره شریک کړو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ځای شوي دي. ازادي راډیو ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت تزارت خانه ته ولاړ او د بندیانو په ستونزو او حواله ځان خبر کړ. خغلی غنی بندیانو ته وویل که چیرې دوی بی ګناوی او بی ګناهی ثابت شي د حیثیت اعاده به وشي. تفصیل د جناقه الکوزی پر رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس خاغله محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارونو د خکولو او اصلاحاتو په مقصد د دوشنبه پورس په ناڅاپي ډول د کابل ولایت نظارت خانې ته ولاړ او د بندیانو د حال احوال پوښتنه وکړه. جمهور رئیس په یو اعلامیه کې ویلي خاغلی غنی د بندیانو ستونزې واورېدې او هغوی ته وویل د شورا پورس د نظارت خانې ته ذکر راغله چې دا د مظلومانو یاد ورځ ده. من ځکه دلته راغلم چې دا عاشورا ورځ ده او دا هغه ورځ ده چې د بیګناه او مظلومو خلکو یادونه پکې کیږي. دا یو ډول دعا ده. تاریخ موږ ته راښیي چې که په ټولنه کې ظلم او بې عدالتي حاکمه وي ټولنه ګډوډېږي. د افغانستان جمهور رئیس خاغلی غنی د کابل په نظارت خانه کې د بندیانو لپاره پر عدالت ټینګار وکړ او وویل که چیرې دوی بیګناه ثابت شي د حیثیت اعاده به وشي. له جمهور رئیس غنی سره په دې کتنه کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او د کابل امنیت قومندان هم ملګری ول او خاغلی غنی ویل نشي زغملای چې د پولیسو د اشتباه له امله دي بې ګناه خلک بندیان وي. دا ویل
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شي.
اسناد باید د قانون پر اساس ترتیب شي. د جرم کشف د پولیسو دنده ده. لدی وروسته باید جنرال صاحبان پووی هر ادعا چې کوي باید د افغانستان خلکو ورڅخه خبر وي او که چیرې ادعا غلطه ثابت شي په خپل تاسو به سزا وویني. واګه ایتم
غلط
پرم شما خودتان برتان جزا دادئ. د یادونه ورده جمهور رئیس اشرف غنی له لوړې وروسته څو ځلې په ناڅاپي ډول له دولتي ادارو او ارګانونو څخه لیدنه کتنه کړې ده. کارپوهان د جمهور رئیس دا کړنه ډیر اغیزناکه او په ادارو کې د کاري مسؤلیت او خو اجراتو په برخه کې ګټوره بولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ترکی چارواکی وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان هم وژل شوي. په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثره افغان پناه اخیستونکي وو. د جانقه الکوزي په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
له شلو زیات افغانان په یوې کوچنۍ کښتۍ کې سپاره وو او په دې هیله چې په اروپا کې به ښه ژوند وکړي قاچاقوړونکو ته یې په زرګونو ایرو ورکړې وې. دا کښتۍ د ترکیې له باسفورس تنګې څخه روانه شوې وه او رومانیا ته تله چې استانبول ته نږدې برخلیک بدل شو. د ترکیې د رسمي خبري اژانس په وینا په کښتۍ کې 12 تنه کوچنیان او 8 ښځې هم وې. ترکی چارواکی وای ممکن ټول چلی رښتنه سپرلی افغانان وی خود ترکیه د دولتي ټلویزیون راپور پر اساس چې تیر شپه ناوخته خبر کړ ویل شوی چې لکتر لگا د نهو تنو افغانانو پاسپورتونه میندلی دي په مخکنی راپورونو کې ویل شوی و چې له پیښې څخه وتنه ژغورل شوی خو دا مهال د ټولو څلی رښت کسانو د مړینې خبرې کیږي له بلې خوا فرانس پریس خبري اژانس وایي په کښتۍ کې د سوری او ترکمنستان اتباع هم سپاره ول د ترکیې دولتي ټلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د ژغورنې کارکوونکي پر هلیکوپټرو سنبال او بیړیو په واسطه او د سیمه ییزو کب نیونکو په همکارۍ د مړو لټون کوي دوی په سمندر کې د پیښې له ځایه د 5 کیلومترو مربع ساحه کې لټون کاوه دا لومړی ځل نه ده چې افغان پناه غوښتونکي یا مهاجر له داسې زړه بګډوونکي حادثې سره مخامخ کیږي له دې مخکې هم څو ځله د افغانانو د سفر کښتۍ د اروپا په اوبو کې ډوبې شوي دي ترکیه له اروپایي اتحادې سره نږدې پرته ده او د انسانانو قاچاق وړونکي دا ځای د خپل کاروبار لپاره مهم بولي
دا کندهار د مرسیال والی شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال جنازه د دغه ولایت د پانتون د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوې په عین حال کې د کندهار فرهنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یوه لویه فرهنګي ځای بولي طالبانو په خپل تازه پیغام کې د نوموړي د وژل کېدو مسؤلیت منلی صادق رښتینی له کندهاره ریپورت لري چې د ارواښاد پتیال په غږ پیلېږي
له ډېره بده مرغه زموږ پر مینه راز راز انسانانو راز راز وینې تې کړې دي او لا هم ځینې منفور وګړي وینو تویولو ته تږې دي موږ امن پسند یو جنګ له خپل سره نه بلکې له مغرض سره غواړو موږ سوله غواړو موږ د خپل ناموس پر لمن د ورور وینې تویولای نسو
عبدالقدیم پتیال د یکشنبې په ماخستن د دغه ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو سره ووژل سو د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د دغه ولایت د سرپرست والي ډاکټر توریالي ویسا په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو فرنګیانو او د مرحوم کورنۍ برخه لرله د کندهار والي توریالي ویسا وویل چې د پتیال د ترور په تړاو یې څېړنې پیل کړي او ولسمشر هم دغه د وژنې د څرنګوالي لپاره پلاوی ټاکلی سرپرست والي پتیال یو با احساسه ځوان چارواکی او فرنګي شخصیت یاد کړ چې په وینا یې د هیواد آبادی او فرهنګ لپاره ډېرې هڅې کولې ویسا وویل له دې امله چې پتیال به پوهنتون ته له ځانه سره ساتونکي نه دننه کول هغه په ډېرې اسانۍ د پوهنتون په درسي خونه کې په نښه سو
زه به د ارواښاد نومیالي صاحب یو اصطلاح چې هغه به په مکتب کې د داسې شاګردانو دپاره استعمالول چې دی جامع الفنون پتیال صاحب په شاعري کې هم بېمثل و بېنظیر و په لیکنه کې هم بېمثل و بېنظیر و په مذهبي او دیني مسایلو کې هم واقعا د پسې مثال ډېر پې دي دا که څه هم ظاهرا د لږ عمر خاوند و ولې په حقیقت کې دی ډېرې تجربې د ډېرو مسنو کسانو په شان تجربې درلودلې
له پتیال څخه درې اولادونه او یو مېرمن پاته سوې د کندهار فرنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یو لویه فرنګي ضایع بولي محمد حکیم بری او سمی غیرتمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې عبدالقدیم پتیال یو مهمه فرنګي څېره وبلل
فرنګیان په دې نګر کې ونابغه او هم د شک وتل او مبالغه به نه وي پتیال سب څوارخیزه شخصیت وو هغه یو شلی کوالو شاعدیب وو شاعر وو محقق وو او دغه تر څنګ یو تکړه مینناک ملګری ونډوال مهم وو چې دغه د اتلس نولس کالو د ملګرتوب ویاړ ما درلود
شهید پتیال صاحب ډېر ستر خاصیتونه لرل هغه د دې سیمې دپاره یو لورین وو هغه د دې سیمې دپاره یو ستر انسان وو هغه یو عظیم انسان
عبدالقدیم پتیال د جی سردار محمد زوی وو د 1418 هجري شمسي کال د هوت په لومړۍ ورځ د کندهار د لومړۍ ناحیه د ملاولي محمد اخون په کوڅه کې زوکېدلی پتیال د سیاست ترڅنګ فرنګي فعالیتونه هم کول له نوموړي څخه د ترجمې په برخه کې د زرپانی په نوم یو چاپي ناول پاتې دی لومړۍ شعري مجموعه د انکار په نوم خپره کړي دارواشاد استاد بنوا پر ژوند او آثار لومړۍ مستقل اثر د لوی خدمتګار ارواشاد استاد محمد ګل نری پر ژوند او آثار یو بل اثر چاپ کړي د دوغه مستقل آثار ترڅنګ د 200 په شاوخوا کې علمي او تحقیقي مقالې او ترجمې د هیواد په بیلابیلو مجلو او اخبارونو کې خبري سوي د پتیال جنازه د دغه ولایت د پوهنتون د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو د نوموړي د وژنې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخستی قاری سپ احمدی رسنوی ته ویلي چې پتیال د دوی د یو ملګري لخوا په ډزو سره وژل سوی او هغه کس اوس بیرته د طالبانو لیکو ته سنسوي دي
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو و بجو 15:01 ته ور بیا په مکې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت له نظارت خانې څخه کتنه وکړه او د بندیانو پر حال احوال ځان خبر کړ. ترکی چارواکي وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان هم وژل شوي دي. په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثر افغان فنا اخیستونکي وو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې تېره شپه د یوې بومي چاودنې له امله 3 تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. راپورونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق انبار ولایت کې د سنیانو لږ تر لږه 6 تنه قومي مشران وژلي. استانبول یوې محکمې د هغه 206 پوځي افسرانو محاکمه بیا له سره پیل کړه چې د ترکیې د حکومت د راپرځولو په کودتا تورن دي. او د ناټو عمومي قمندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډلیف وایي د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات د سپتمبر د 15 د تړون پر خلاف دي او د وظیفه کېدو کې به مرسته ونه کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه درسته. فرشتي جلال زی تغوک دو او د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه ترې وړو.
هغه کسان به چې له کابل بانک یې نشته $1 میلیارد خوړلي د محکمې په خونه کې له عدالت سره مخامخ سي. خلیج ټایمز د شنبه پر ورځ په افغانستان کې د کابل بانک د لانجې په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تر دې وینا لاندې په مقاله کې لیکلي دي د کابل بانک لانجې د افغانستان پر مالی سیستم چې له دې پرته نورې ستونزې هم لري د پانګوالو باور ته ضرر رسولی دی. خلیج ټایمز د ولسمشر غنی په حواله وایي چې د چین حکومت په افغانستان کې تر څه باندې 1.5 کاله جګړې وروسته د سولې په تامین کې ده.
دوستانو دا تیروتنې له کابله بخنه غواړو. نوریا سنوري د پرون ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده. دا کتنه وړاندې کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د زلمی خلیلزاد په قلم یو مطلب خبر کړی دی. خلیلزاد په دې مطلب کې چین ته د غنی د سفر د اهمیت په اړه چې یو بهرني هیواد ته د هغه لومړنی رسمي سفر دی لیکي. غنی لزان سره داسې حساب کړی چې چین ممکن هغه خلا ډکه کړي چې د امریکا او لویدیز د ملاتړ د کمیدو په صورت کې رامنځته کیږي او له پیکنګ سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کیدو په خیال کې دی. خو د خلیلزاد په وینا آیا افغانستان به وکولی شي له دې خطر پرته چې زخت زیات په پیکنګ پورې وتړل شي د چین پانګونه او د امنیت په برخه کې مرسته جذب کړي؟ خلیلزاد لیکي چین ته د غنی د سفر انګیزه پر لنډمهاله واقعیتونو او اوږدمهاله اهدافو ولاړه ده. د هغه په وینا لویدیز له افغانستان په داسې وخت کې وځي چې نه افغان حکومت له مالی پلوه خپل لګښتونه پوره کولی شي او نه هم د دې توان لري چې وسلوال طالبان چې پاکستان املاتړ کوي مات کړي. او په لنډمهال کې د نړیوالې مرستې متبادل ډیر کم دی چې د افغانستان دولت پرې وکولی شي دوام وکړي. د خلیلزاد په وینا په اوږدمهال کې افغانستان هیله مند دی چې په خپلو پښو ولاړ او د رښتینی ثبات لرونکي هیواد په توګه اهدافو ته د رسیدو لپاره له خپلو دو زیرمو څخه کار واخلي، له خپلو طبیعي زیرمو او ستراتیژیک موقعیت څخه چې ایران، پاکستان، چین او د مرکزي آسیا هیوادونه له یو بل سره نښلوي. خلیلزاد وړاندې لیکي چین به ممکن یوازنی قدرت وي چې انګیزه، منابع او هم ملي اراده ولري چې د افغانستان د لوړو اهدافو خوبونه په حقیقت بدل کړي. بریتانوي ګارډین ورسپانې د هغه پاکستانی اکاس پاړې ویل کنه خبره کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د جګړې په نورو سیمو کې د کډوالو د ژوند په اړه د اخیستو عکسونو په خاطر د نړۍ و متبره جایزه ګټلې ده. د ژورنالیزم په برخه کې د $1,000 اولیور ګراملینګ جایزې ګټونکي او په پاکستان کې د اسوشیټډ پریس اکاس محمد محسن وای د هغه د دندې اساسي برخه پر اعتماد څرخی دي. په وینا خای دا مسله له کمرې څخه هم مهمه وي. د دې په وینا اعتماد په پیسو اخیستل کېدای نشي او نه هم په کم وخت کې ترلاسه کېدای شي، بلکې د اوږدې مودې پانګونې ته اړتیا لري. محسن وای د خلکو د ژوند په اړه د عکسونو د اخیستو لپاره چې 4 کاله سیمو ته تللی، له خلکو سره غږېدلی او پوښتنې ورڅخه کړي، یوازې یوه ژبه د احترام او کنجکاوي ژبه یې کارولې ده. د دې په وینا د ورځې په تیریدو سره داسې احساس ورته پیدا شوی چې پر د خلکو باور زیات شوی دی. دی وایي تر ټولو غوره عکس چې تر اوسه یې اخیستی د یو افغان ماشوم هغه صحنه بیانوي چې د خولې له اوبو جوړه شوې پخوانۍ چوي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د څارویو د روزلو او پاللو پراختیا او د ودې او د دې څارویو د قاچاق د مخنیوي تدابیر نیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کابل خاریان د څارویو له کمښت او په بازارونو کې د غوښو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. خان محمد سیند د پاړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ساروی د روزلو او پاللو د پروګرام په حق لپاره داسې حال کې سرګندونه کیږي چې کابل خاریان د غوښو د بیو د لوړېدو لامل د ساروی کمواله ګڼي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د مالدارۍ د خدماتو رئیس محمد عارف امانیار آزادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به د ترتیب شوو پروګرامونو پلي کېدل شته ستونزې کمې کړي.
بخاطر رشد و انکشاف
د دې د ودې او پراختیا لپاره مو اقدام کړی. د دوی د وژلو مخنیوي ته مو هم پروګرامونه اصول او مقررې وضع کړي دي. همدارنګه مو د څارویو د قاچاق مخنیوي ته هم تدابیر نیولي دي.
د وویل اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 8013، د غواګانو 255 او د پسونو 98 فارمونه فعال دي، خو کابل خاریان د ساروی د کموالی او د غوښو د بیو د لوړېدو لامل په هیواد کې وچکالی او بهر ته د ساروی او قاچاق ګڼي. دوی اندېښنه کوي چې که د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر ونه نیول شي، د غواګانو او پسونو پر کل به منفي اثر پرېوځي. کابل خاریانو عبدالمتین اکبر او فهیم آزادی راډیو ته وویل
ساروی ورځ په ورځ کمیږي، وچکالی راغله، واښه نشته. موږ د کرنې له وزارت غواړو چې له پاکستان څخه د بې کیفیت غوښو د واردولو مخه ونیسي.
که چا کیږي ایران ته تلله، ایران کې مخه ونیولی سوله، اوس پاکستان ته ځي، لږ نه ډېر ځي. که دلته د قیمتي عامل دغه ده چې پاکستان ته پسونه ځي، میدمال ځي.
د افغانستان د څارویو د نسل په حق له د ملګرو ملتو د کرنې او خوراکي موادو د څانګې او د کرنې وزارت په یو مقایسوي راپور کې راغلي چې له 1350 لمریز کال څخه تر 1301 پورې د دې هیواد په پسونو کې 12 میلیونه کموالی راغلی دی. د کابل ښار ځینې قصابان وایي چې په هیواد کې د کورنیو څارویو روزلو او پاللو ته مناسب شرایط برابر نه دي. د همدې له امله اکثره څاروي له پاکستان څخه راوړل کیږي. عبدالستار او زړګي آزادي راډیو ته وویل
از نقاش خبر کوتال میبری پاکستان
په نخاس کې مو واخیستل د حلالولو لپاره کوتل توړو ټول پاکستانی دي.
زموږ پاکستان وطنی ما په دین نه نظراتونه دلته فارمونه نشته او آیاتم کم د چوبه چې یو ځکه وبونه رسیږي ځکه واکنه رسیږي.
دوی همدارنګه په خارونو کې د ساروی د روزلو او پاللو د فارمونو په جوړولو او په لری پرتو سیمو کې د سرزایونو په ځانګړي کولو تاکید کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هندوکش د غرونو لمنو ته 1.5 میلیونه هکتار سرزایونه وچکالیو له ګټې اخیستنې ایستلي دي. د افغانستان د کرنې د متخصصینو د ارزیابیو له مخې د دې هیواد خاوره د 310 میلیونه غواګانو او پسونو او 100 میلیونه نورو حیواناتو د اوسېدو ظرفیت لري. د کرنې وزارت چارواکي ډاډ څرګندوي چې هیواد به تر راتلونکو 10 کلونو پورې نه یوازې دا چې د څارویو او لبنیاتو لاړخه خودکفا شي، بلکې په دواړو برخو کې به بهر ته صادرات هم ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د سلطان زی په نوم باندې د کندهار د پنجوایي څخه یو اوریدونکي په خپل راستولې سمس کې دعا کړې ده چې د پنجوایي د امنیت قمندان له خلکو څخه پر یو کورنۍ 2000 کلداري په زور غواړي او خلک مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي. یو بل اوریدونکي د جمال پونم له جلال آباد نه په راستولي پیغام کې ویلي دي موږ چې کله تذکره اخلو یو وار د کوچانو ریاست کې رانه پیسې اخلي، بیا د نفوسو په اداره کې دی وایي چې 1500 افغانۍ د دوی لپاره ډېرې دي. صالح مومن د هلمند د مارجې څخه وایي چې اشرف غني دا ډېر ښه ګام اخیستی دی چې د بندیانو پوښتنه کوي او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې هم داسې کارونه وکړي. حاجی شمس الحق د هلمند د سنگین نه پراسولی اس ام اس کې وایي چې د اشرف غني داسې کارونه وکړي لکه د بندیانو پوښتنه، خلکو ته به ډیره هیله ورکړي. او یو بل اوریدونکي د اشکمش ولسوالۍ نه ویلي دي د اشرف غني نه مننه کوو چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د اوکراین حالاتو ته. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د خپلو مشرانو د ټاکنې په مقصد د نومبر په 2 نیټه انتخابات وکړل. د اوکراین حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو حکومتونو د انتخابات غندلي. رپورټ له جانا کالو کوزینورو.
د ناتو عمومي قماندان د امریکا د هوایي ځواک جنرال فلیپ برید لافوای د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا انتخابات د سپتمبر د 15 نیټې له تړون سره توافق نه لري او د وضعیت په خکېدو کې به مرسته ونه کړي. مونږ دا انتخابات پر رسمیت نه پیژنو، مونږ یې ملاتړ نه کوو، مونږ فکر نه کوو چې دا انتخابات به ګټور وي. دا انتخابات د منسک د تړون پر خلاف دي او په اوږدې موده کې به د اوکراین په ختیځ کې د وضع په ښه کېدو کې مرسته ونه
کړي.
لویدیځو حکومتونو هم د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا د انتخابات غندلي او غیر قانوني بللي دي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې انتخابات رد کړي او یو بې ځایه عمل بللی دی. د ناتو عمومي قماندان جنرال برید لافوای روسیه د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته مهمات رسوي او د دې اټکل له مخې د 250 او 300 ترمنځ روسي عسکر لا هم په اوکراین کې دي. د جنرال برید لاف په وینا روسیه عسکر په جګړو کې ګډون نه کوي، خو تر ډیره حده د وسلوالو په روزنې بوخت دي. د ناتو عمومي قماندان زیاته کړه یو شمېر روسیه عسکر هغه مهال د اوکراین او روسیې پولې ته نږدې ځای په ځای شوي وو چې بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د دوهمې انتخابات کول. دی وایي د سپتمبر په 15 چې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د سولې او اوربند کوم تړون لاسلیک شوی، هغه یوازې د کاغذ پر مخ پاته دی. د ناتو عمومي قماندان د غرض وای د اوکراین او روسیې پر پوله بلتون غوښتونکي وسلوال واکمن دي او تر ډیره حده یوازې همدا بلتون غوښتونکي پرې تګ راتګ کوي. له دې مخکې د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو ویلي و چې د نومبر د دوهمې انتخاباتو کې الکساندر زخارچینکو د دونسک د خلکو جمهوریت د مشر په توګه او په لوهانسک سیمه کې ایګور پلوتینسکي د خپل سر اعلان شوي د خلکو جمهوریت لپاره انتخاب شوي او هر یو د رایو په سلو کې 46 ګټلې دي. د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکو د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې چې د اکتوبر په 18 تر سره شول ګډون نه وکړي.
د ژوند رنگونه
ماما ول دي نوم راته واخله د کم ځای
اول نوم لوګارم
کانو مو چې
نوم غلام دستګیر
غلام دستګیر تر اوسه مو دي چا لاس نیولې
و ولا لګ لګ نیولې
خلک وای چې پلانې لاس نیوې کړه کنه په خواب خلکو دغه پیرانو مریدان ډیر لرل ځکه مو
پوښتنه
څه خرڅوي دلته او چیرې مو دغه ځای نیولې
ته ورور ته د پرخ سامان خرڅو انټانو ریموت مثلا کولډات پلاکم ته شېن دته چته کم ده خرڅېږي
کته سي سړک په غاړه ناشته او په یو بوشکا ورته ناشته یعنی داسې چوکی هم نه لره
ولا خو پس ورور موږ مجبور نو بل څه وکړو په دا ملک بل چاره نسته مجبور پم ده لګه باور وکړه تقریبا لاس کولای کی چې څه هم دلته لګه
خلاص کال کی
باور وکړه لاس کولای
دا به نو ډیره ساړی او تو دیلی دلی بیا
ډیر زیات باور وکړه د سر مختار می هم دلته سپین سوې ده
سپین خو نه دی زیړ دی نه وایم سپین نه دی سترو زیړ دی
بس سپین نه څه خیر مقصد دغه پاشایی ک ډیر هغه سو دغه دوه تیار لاس کوله سو کنه مګر موږ هم دلته پام دغه یو ولادت روان
یعنی هیڅ کوم تغییر مو نه کړ
سیس د تغیرات نه دراغله
یعنی ځین خلک چې په خوا به مامورین او وزبه وزیران شي یا
خو
تازه هغه ده
خبرم دغه غلطه او بالکل خبره ټول هم دلته دي
نه خدا خو انسان پوری مړل لري کنه چې څوک څومره کوشش کوي تا به کوشش نیوي کړي که څنګه
موږ خو کوشش کړه خو پس نشته بل چاره نشته سو کو مثلا سو کو په دا نه کوم شرکت دا نه وروره کوم کار دا نه کوم د سیموریه د سوروره سسان ماستر ته ورک
کله کله بختم یاری نه کوي
ها سرګه دي زار سره کله کله بختم یاری نه کوي
که نو څنګه وسو پیدا کوي دی ورځي
ولا برابر کی دنو 200 کیږي 300 کیږي مثلا 200 کیږي
دا کم ځای کې چې ناس سر پنام نه لره نو وډی کی به مو ګرمي سوځي یو ژمی کی به مو لا کاروبار
خراب ده خبره ده و ولا ولا کی ګرمي ده اوسمه کی ووره باران ده دا مشکلات ست
نو دا خو مه راغه به تا کاروبار خراب وي
خو بس موږ مجبور یو هم د سروانو نو سو
ژوند کې خوشاله یې خفه یې
والا شکر ده و په ژوند کې پم ده خوشاله یم په خپل تا به زه خپل تا به رسید
چا حق نشته در باندې
سو وخت راغله نه وخت راغله پوس وي دسی وکړ سی وکړ کم ده که زیاده غسس قسمت نصیب د اخر سیګ نو سو
یعنی خوشاله یې
و شکر ده
بس خو دې خوشاله لاره ډیره مننه
بس جردسم
دوستانو د ژوند یو بل رنگ مواورید د ژوند په رنگونو کې په همدې سره د نیم ساته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم کتلی شي. tazadiradio.com مو د وی پاڼې ادرس دی. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په روانه نیم ساته خبري مجله کې به دی.